د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو د خبرونه ډېرې برخه د نور بس د اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه لرو. پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو سرپرست حکومت وایي هاګ میشت د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سي ته ځان مکلف نه بولي. حکومت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې د افغانانو د دیني او ملي ارزښتونو د ساتنې نظام په توګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ دغه نړیواله محکمه جوړه شوې او د تېرې ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی قانوني اعتبار نه لري. د طالبانو حکومت دغه اعلامیه داسې مهال خپروي چې د آی سی سي لوی څارنوال په تېرې جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی، د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه کړې چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د طالبانو سرپرست حکومت د آی سی سي دا اقدام رد کړی او پریکړه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1998 کال کې د روم د اساسنامې پر اساس تاسیس شوې او شاوخوا 125 غړي لري. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شو. ټاکل شوی د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینس سبا جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 50مې غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړی. نوموړی دغه راپور داسې مهال وړاندې کوي چې څو ورځې وروسته د دوحې د تړون د لاسلیک 15 کاله پوره کیږي. دا شورا به د دوشنبه په ورځ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بشري حقونو راپورونه وڅېړي او د افغانستان، ایران، اوکراین، اشغال شوو فلسطیني سیمو، سودان او بلاروس په ګډون په یو شمیر هیوادونو تمرکز وکړي. په جنیوا کې د فبروري له 23 څخه تر 26 پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د غونډې په لومړیو ورځو کې به مهم بحثونه ترسره شي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو مسافرو د وژنې مسؤلیت د بلوط بلتون پالرې ډلې په غاړه واخیست او ویل چې قربانیان د پوځ او استخباراتي خدمتونو سره تړاو لري. دا برید د سیشن بی په شپنا وخته په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشو چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته په لاره او په لویه لاره کې ودرو و تنه راښکته کړل او په ډزو وژل. د بلوط بلتون پالرې ډلې په یو بیان کې وویل چې د دوی وسلوالو په بس برید وکړ او د پوځ و تنه وژل. ځای چارواکو دا ادارت کړی او ویلي دي چې وژل شوي کسان ملکی وګړي دي چې له امنیتي ځواکونو سره هیڅ اړیکه نه درلوده. د بشري حقونو دوه سازمانونو په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د ایران حکومت د تیر میلادي کال په انترس کې 915 کسان اعدام کړي دي. ایران له چین وروسته تر ټولو ډیر کسان اعداموي. د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې میشته او فرانسوي سازمان چې په ګډه د اعدام د مجازاتو په وړاندې نومیږي دا راپور د پنجشنبې په ورځ خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې له 2003 کال راهیسې چې د ایران د بشري حقونو سازمان د ایران د اعدامونو د ثبت کار پیل کړی دا تر ټولو لوړه شمېره ده. دواړه سازمانونه ادعا کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل حاکمیت په اوږدو کې اعدام د سیاسي ځپنې د اصلي وسیلې په توګه کارولی دی. د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د اعدامونو شمېر 10% زیات ښودل شوی. په 2023 کال کې 840 کسان اعدام شوي خو په 2023 کال کې 915 کسان اعدام شوي. د راپور له مخې په اعدام شوو کې 10 ښځې هم شامل دي. په چک جمهوریت کې نن سهار په یو سوداګریز مارکیټ کې د یو کس لخوا د چړې په ګزارونو دوه ښځې وژل شوې دي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د پولیسو له قوله ویلي چې دا پیښه د پراګ په ختیځ کې د هرادی کرالو په ښار کې په یو پلورنځي کې شوې او بریدګر چې یو مشکوک ځوان دی نیولی دی. د وژل شوو ښځو هویت تر اوسه نه دی څرګند او مشکوک کس چې یو چکی 14 کلن ځوان ښودل شوی د پیښې له ځایه شاوخوا 1 کیلومتر لرې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د چمپینز ترافی یا د اتلانو جام د ورځنیو سیالیو په لړ کې نن د بنګلادیش او هند لوبډلو ترمنځ لوبه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. د نننۍ لوبې پچه بنګلادیش وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. د بنګلادیش لوبډلې تر اوسه د 15 لوبغاړو په سوځېدو په 15 اور کې 9 اور کې 160 منډې کړې دي. افغانستان سبا په دې جام کې خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کوي. د افغانستان راتلونکي لوبه هم له استرالیا او انګلستان سره ده. اتلانو دغه جام د پاکستان او متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول ډیره برخه د دې خبرونه د نور بس د 19 پروګرام ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري وشي. دا غونډه به د روان فبروري میاشت په 13مه پایل او کابو یو نیمه میاشت دوام وکړي. نور جزئیات به له فیروزه عزیزی واورو چې همدا شپه را سره د ټلیفون لارې وصل ده. فیروزه جان، مهرباني.
بله نور سپتمبر دا چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی د روانې فبروري په 28مه د هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته خپل یو نوی راپور وړاندې کړی. ریچارډ بنت دا راپور په داسې ورځ وړاندې کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د لاسلیک له 15مې کلیسې سره برابر ده. د ښاغلي بنت دا راپور لا خپور شوی نه ده، خو له دې مخکې د یادې شورا تیرو ناستو ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو روان وضعیت زړه بوګنوونکی بللای. د خپل راپورونو کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجو او حتی پر ښځو د جنسي تیریو، پخوانیو پوځیانو او دولتي کارکونکو د ورکولو او وزلو دغه شان پر ښځو د بیلابیلو بندیزونو له امله د ناورینونو اداوې کړي دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت غبرګونونه یې راپارولي او دوی دا رد کړي، او له همدې امله طالبانو په 2023 کال کې په اگست کې د هیواد د ښاغلي بنیت په سفرونو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ مستشار محب الله طيب د دې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مسئله ای که نمایندگی دائمی افغانستان بر از او در این نشست بیشتر تمرکز داره
دای وای په مسلې چې د افغانستان دایمي استازولي په دیناسته کې ډېر تمرکز وکوي، هغه د نظارتي میکانیزم جوړونه ده چې موږ وکولای شو ځانګړی راپور ورکوم کې د مستند جوړونې بل فصل ته نوځي او د غشان د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سو. ترڅنګ د افغانستان دایمي استازولي به درې نورې ناستې هم جوړ کړي او هڅه کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بشري وضعیت ته د نړیوالو پام ورجلب کړي. نورې سبیوش مېر افغان خزي او میرمنې هم له دې ناستې بیلابېلې تمې لري، او دوی وایي چې په دیناسته کې باید افغانانو د بشري وضعیت په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت لخوا نه پر ښځو د لګول شویو بندیزونو په اړه باید خبرې اترې وسی او داسې حل لارې وموندل سي چې بالاخره په افغانستان کې وضعیت بدل سي. دغه راز دوی دغه غوښتنو ترڅنګ ټینګار کوي چې نړیوال دی کچېرې طالبان دا مسایل ورسره نه مني، پر دوی باندې باید فشارونه وارد سي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا وکمنېدو وروسته د نورو ګڼو محدودیتونو ترڅنګ افغان جونې شپږم ټولګي پورته لزده کړو او ښځې په ډیرای دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي. خو دوی دا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي سوي دي. نورې سب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي دوی په 55مه غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په ګډون ځینې نور چارواکي هم ویناوي ولري، او بلابل البته د سلو هیوادونو نه بشري وضعیت په اړه راپورونه واوري. بلې نور سب.
بله مننه. د بشري حقوقو په موضوع کې به هم تمکیږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په داسې حال کې د افغانستان په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت موضوع څېړي چې د طالبانو سرپرست حکومت وایي حق مشت د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي. د طالبانو حکومت نن په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې. دا اعلامیه همداسې مهال خپرېږي چې د آی سی سی لوی څارنوال په تېره جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی دی، دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه کړې چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه، او لومړی مې ترې وپوښتل چې د طالبانو حکومت د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف په داسې حال کې نه بولي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه او دغه راز د نړیوالو لخوا مشروعیت یا د رسمیت پیژندلو موضوع تر اوسه نه ده منتفی شوی. آیا په دغسې یو حالت کې د طالبانو حکومت کولی شي چې افغانستان له یو مهم نړیوال تړون څخه وباسي؟
تاسو ته باید ارز وکړم چې معمولا دولتونه صلاحیت لري چې پریکړه وکړي چې له یو بین المللي سند سره الحاق وکړي یا هغه الحاق لغو کړي. اما کوم دولتونه؟ هغه دولتونه چې د حقوقو له نظره کامل الحقوق دولت وي، په دې معنی چې د دولت ټول معیارونه پوره کړي وي. متاسفانه د طالبانو دولت یا حکومت یا اداره تر اوسه پورې په نړیواله سطحه د یو دولت په عنوان نه ده پیژندل شوی. بناندې هیڅ نوه پریکړې صلاحیت د هغه استادو په ارتباط نه لري چې افغانستان غړیتوب لري او له پخوانه د هغوی عضو ګرځېدلی. بنان زه فکر نه کوم چې نړیواله جنایي محکمه یا نور مراجع دغه اعلامیې ته
افغانستان د دې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړی ده. حکومت چې دغه اعلامیه خپره کړې په دې کې د څلور مهمو ټکو یادونه کړې ده. ویلي دي چې افغانستان په جګړه کې و او په دغومره موده کې طالبان ویلي دي چې ډېر ظلمونه په افغانستان کې ترسره شول، خو دې محکمې هیڅ هم ونه کړل. آیا دا کېدای شي د توجه وړ وګرځي؟
په حقوقي لحاظ دا توجه وړ نه ده، اما طالبان کولی شي د یو انتقاد په عنوان یا د یو انتقاد تر عنوان لاندې دا مسله مطرح کړي چې ولې پرونی جنایتکاران د دې محکمې لخوا نه دي محاکمه شوي. اما دا بیا د دې معنا نه شي ګرځېدلی چې یوه مرجع دا خبره وکړي چې فلانی خو نه ده محکمه شوی، زه هم مجرم، ما هم محکمه کوي. دا داسې معنا لري. یوه او له بل خوانه تاسو ته معلومات لپاره دویدم که معلومات لپاره د افغانستان قضیه د جنگی جنایات و قضیه اساسا له 2009 کال نه وروسته د محکمه په میز باندې و. آخرین مورد هم د محکمه وختل چې د افغانستان قضیه د جمهوریت په دوران کې و چې د جمهوریت د سقوط سره هغه پروسه ودرېده.
خو له هغه وروسته کله چې محکمه غوښتل چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د ترسره شوو جنګي جنایتونو او دغه راز د بشریت ضد جنایتونو د اعدام په اړه څېړنه وکړي چې په هغه کې نړیوال ځواکونه، د امریکا متحده ایالتونو ځواکونه، د پخواني جمهوري نظام ځواکونه او دغه راز مخالف ځواکونه ښکېلو، د یو شمېر لور لخوا تر فشار لاندې دا محکمه نیول شوې. د ربیع د امریکا لخوا پرې بندیزونه لګول شوې دي، مخکې مونږ شاهدو. او محکمه دې ته اړ ایستلې ده چې دا ډول اداو په اړه لڅېړنو په شاشي. خو په ورستي مورد کې محکمه د طالبانو د مشر او دغه راز د ستر محکمه د رئیس د نیول لپاره غوښتنه وړاندې کړې ده. آیا فکر نه کوي چې د دې محکمې بې پرېتوب تر پوښتنې لاندې راوستل کېدای شي؟
یو لوی ستونزه دا محکمه لري، اکثرا د لوی قدرتونو تر فشار لاندې ده او کله کله هم متاسفانه د محکمه باندې دا ادعا هم کیږي چې د غریبو هیوادونو په تیره بیا د افریقایي هیوادونو په جنایاتو باندې ډېر زیات تمرکز کړی. په اروپا کې یوازې د پخواني یوګوسلاویا په قضیو باندې ډېر کار کړی. دا عمومي انتقاد داسې په دې باندې راغلی. د امریکې متحده ایالات په مشخص ډول د دې لپاره دا اقدامات کوي له یو خانه د محکمې غړیتوب نه لري. دومه مسله دا ده چې امریکایان چون په ډېرو جنګي جنایاتو کې د محکمې له نورو مراجعو لخوا تورن شوي دي چې دوی جنګي جنایت کړي دغلې جملې نه په افغانستان کې، نو په دې اساس امریکایان غواړي چې له سیاسي فشار نه استفاده وکړي او د محکمې تر فشار لاندې راولي او دقیقا د دې محکمې په کارونو لپاره خنډ ایجادولی شي.
د طالبانو د دغه اعلامیې وروسته که چیرې د طالبانو د مشر او د سترې محکمې رئیس د نیولو حکم صادرېږي، یعنی د دې محکمې قاضیان دا حکم صادروي، له هغه وروسته له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت دریځ به څه ډول وي؟ او د طالبانو مشر که څه هم په داخل کې په عام محضر کې ډېر کم لیدل شوی، خو که بهر ته سفر کوي، آیا هیوادونه مکلفیت لري چې نوموړی ونیسي؟
په پرنسپ کې د اساسنامې له مخې کله چې دا محکمه حکم وکړي د محکمې غړي هیوادونه مکلفیت پیدا کوي چې د محکمې پریکړه عملي کړي. نو که چیرې دا حکم وکړي که احیانا فرض کړو د طالبانو مشر یا د هغوی د سترې محکمې رئیس د دوی د هر یو غړي په لاس کې ولویږي، مکلفیت پیدا کوي چې هغه ونیسي او محکمې ته یې وسپاري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی په همدې مرکې سره د دې خپرونې خبري برخه هم پای ته رسیږي. خو زما له همکاري حسین احمد زی سره اوسی څو شېبو کې د نور بس د خپرونه مخته وړي.
نور بس دی شکسته سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس د خبرونه ته خرغلاست نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت ل نړیوال ورځ سره برابر ده دا ورځ په داسې حال کې چې نړی د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیوال نمانځي یو شمېر افغانان په افغانستان کې به د عدالت ل نشټوال څخه شکایت لري د ټولنیز عدالت نړیوال ورځ هر کال د ټولنې د بیلابیل قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د لمنځوړلو په موخه نمانځل کیږي چې اصلي هدف د بی عدالتۍ پر وړاندې حق پورته کول دي اوس په افغانستان کشمیر خزیم جنوبی چې د دوی اساسي قانون هم اتر په خلنده شوی دی دا چې په افغانستان کې څومره د ورځ په پام کې نیول کیږي څومره د ټولنې ټول وګړو ته عدالت یو شان په نظر کې نیول شوی ټولنیز تبعیض څومره دی پر همدغه موضوعونو په خبرونه کې مونږه باس لرو تاسو ټول اوریدونکو څخه هیله کوم چې تاسو په خبرونه کې مونږ سره ونډه واخلئ او د دوی شمیرو په اساس جزئي تاسو ته تاسو کولی شئ مونږ ته خپل پیغام پرې دی او ترڅنګ مونږ سره خپل نظر د ټلیفون لاله شریک کړئ خبرونه سره د ژوندۍ په باندې د تماس نیولو شمیره تاسوام چې 00 3 2 3 1 1 او تاسو هم کولی شئ چې که غږیز پیغامونه مونږ ته پریښودلی شئ 00 3 2 1 1 3 5 1 دا زموږ شمیرې دي تاسو کولی شئ د دغه شمیرو له لارې هم مونږ ته خپل پیغامونه کړي او هم تر څنګ مونږ سره خپل نظریات د ټلیفون له لارې شریک کړي نن په خبرونه کې د همدې موضوع په تړاو را سره د ښځو د حقونو فعال اغلی روغل افغان د ښځو د حقونو فعال اغلی غلی ولی او ترڅنګ د ښځو د حقونو فعال اغلی ولول دهقان په نننې خبرونه کې مالتي ولري او دغه خبرونه په تړاو خپل نظریات مونږ سره شریک کړي اوس هم ورته د خبرونه په دې برخه کې زمونږ درنه میلمنه اغلی روغل افغان د ټلیفون پر کار هم سره وصل شوه سلامونه اغلی افغان وخت په خیر کړته وی چې ټولنیز عدالت یعنی څه او څنګه تعریف کولای شو
سلامونه نکیلی تاسو ستاسو اوریدونکو ستاسو تخنیکی همکاران ته په نیک ساعت وړاندې کوم ټولنیز عدالت تعریف د تعدل مساوات د اشخاصو د اجتماعاتو د کتلو او انسانانو ترمنځ د برابر فرصتونو ایجادول د امکانات ایجادول د مساوي لاسمز لاسره وستل تقسیم د امتیه او لوازم د ژوند رفاه لپاره د ټول د یو قانوني چوکاټ په چوکاټ کې د دولتونو ترمنځ په نړیوال سطح باندې دا د 2002 کال په نړیوال سطح په رسمیت وپیژندل سول او هدایتونه ورکول سول نړیوالو ته چې خپل په قوانینو کې دا مسلې ته د برابر فرصتونو ایجادول د فقر د بین وړل د ژوند د امکاناتو د لپاره زمينه سازي په خصوص د ماشومانو شزو چې دا په اشیا کې د ژوند قرار لري هغه ته د برابر فرصتونو ایجادول دا د دولتو مسؤلیت او مکلفیت دی په دې نړیوال چوکاټ کې اوس راځم دې ته چې دغه شعارونه چې دا اولین ځل د پاره د کوپنهاګن چې د دنمارک مرکز دی دا یو کانفرنس او اعلامیه صادره سو او به ورسته په 2002 کې دا په نړیواله سطح سره پرسمیت سره د نړیوال سازمان په چوکاټ کې وپیژندل سو ساسی د سوال بل اړخ چې شو مهرباني وکړئ
بله بله همدا مسله دا چې څنګه تعریف کولې شو مننه کوم غلی افغان غلی ولی تاسو ته درګرځم سلامونه وخت په خیر کړته چې د دغه ورځې اصلي د موخه نمنځلو په تړاو کومه تاسو غږی چې هدف یې څه ده د دغه ورځې د نمنځلو مهرباني
زما د مینې ډاکټر سلامونه ومنې تاسو محترم مېلمانه او محترم اوریدونکي د موخه د دې ورځې ډیره واځي او روښانه ده لکه چې د دې ورځې منځراتلو ته چې کار شوی دی او بل اخره په شلم د فبروري د 2001 کال دغه ورځ په نړیواله سطح وپیژندل شو په رسمیت وپیژندل شو او د هغه ورځې رئیس منځل کیږي نو د دا موخه او هدف دا غدي چې البته لکه مخکې چې محترم کورلو غلی اشاره ورته وکړه کامل تعریف وکړي زه دوه نقطې نور پر اضافه کوم هغه دا چې د دولتي خدماتو مساویانه وشل پر اتباعو باندې او د اتباعو مسؤلیت ساتل هم یو د هغه وظیفه او یو د هر برخو څخه دی چې دغه ورځې په منځولي او دغه اصل په منځولي کې باید په نظر کې ونیول شي. نو هدف د دغه ورځې دغه دی چې د اتباعو حقوق مسؤلیت او دغه یعنی د ژوند د چارو د سمبالولو په ټولنیز شکل دغه وسی په نظر کې ونیول شي او په مطلق نه خو مقصد یعنی په د عدالت په نظر کې نیول سره دا عملي شي باید.
مننه ډیره زیاته مننه اغلی دهقان تاسو هم خرغلاست مخبرونه تک تاسو ته وی چې لدغه ورځ د ودونو برداشتونه ډول دی بخصوص په افغانستان کې په نړیوال ټولن کې څنګه برداشت په دی ودونو کې برداشت څنګه لدغه ورځ څخه غزل کی په یک موږ تاسو مشخصا بس په افغانستان کو د عدالت ټولنیز نړیوال ورځ څخه د دوی دغه برداشت څه ډول دی؟
سلامونه وخت بخیر. سلامونه تاسو ته ستاسو همکارانو درنو میلمنو تاوریدونکو ته لکه څنګه چې درنو میلمنو یادونه وکړله او په ښه توګه دا مفصله تشریح کړله په افغانستان کې د ټولنیز عدالت برداشت هم دغه د سی باید لکه څنګه چې معرفي سوی ده باید دغه حقونه د اتباعو ترمنځ د خلکو ترمنځ په مساویانه توګه باندې اجرا سي هم عملي سي مګر بدبختانه افغانستان له هغه هیوادونو څخه ده چې دغه ټولنه معمولا دغه افکار څخه پردي دي بیگانه دي له دې موضوعاتو څخه ځان لري ساتي فکر کوي چې دغه موضوعات عملي کړي په ټولنه کې دا به یو څه فرهنګونو ته زیان ورسوي خو دغه برداشت هم ده چې درته فقط په کتابونو کې دي یا په ورقو کې دي عملي سوی نه ده تر ډیر عملي سوی نه ده په خصوص د ښځو پر وړاندې د ماشومانو پر وړاندې دغه ټولنیز عدالت تر پښو لاندې سوی دی او د ته کومه خاصه توجه په دې برخه کې نه ده سوې کومه تر دورو ته مو ګورو تر حکومت کې هم داسې وو او په اوسنی حکومت کې هم داسې ده د ټولنیز عدالت ته ډیره خاصه توجه نه ده سوې ډیر کار پر نه ده سوې بدبختانه
ډیر زیاته مننه ژوند دي اغلی افغان لکه څنګه چې اغلی دهقان ویلي چې په ډیری دغه حکومتونو چې راغلي دي بدل سوي دي ټولنیز عدالت په نظر کې نه دی نیول سوی کومه تاسو پر عواملو باندې وغږیږئ چې ولې دغه ټولنیز عدالت په خصوص په افغانستان کې تر ډیره پورې په نظر کې نه دی نیول سوی یا دغه موارد په نظر کې نه نیول کیږي د دې اساسي عوامل څه کېدلی شي؟
زه غواړم چې دا زما خبرې نوکې تکمیل کما هغه دا دی چې شعار د دې نړیوالې ورځې دا دی چې د فقر څخه خلاصون یو د تبعیض خلاص منصفه نړۍ منځته راوړل دي چې په هغه کې تعصبات جنسیتی بومی د تور سپین مذهب د ژبی د دغه د فقر څخه د بیکاری او تبعیض څخه خلاص نړۍ د سولی په لمن کې را ایجاد کی د دې نړیوال ورځ شعار دادی مګر اوس راځم دې ته نه تنها په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې ډېر سازمانونه د دې انوان لاندې په دې موخو او اهدافو باندې جوړ سوي بودیجې ورته تعین سوي دي او نړیوال محاکمو دا مسله همیشه در څېړنې لاندې نیولې ده د عملي کېدو زمینه سازي و دولتو ته او حکومتو ته یادونه کړې ده او کومکونه یې وړاندیز کړي دي مګر دا چې نړۍ نن ناکامه ده په جام کې نړۍ د دغه برابري او عدالت او د فقر د منځ وړلو او د سولې ځمکه او نړۍ منځ راوړل په دې کې نړۍ پاتې راغلې ده او راځم زما شایسته نازنین تاریخي هیواد ته چې په دې کې چې موږ دا درې سوه کاله راوڅېړو او په خاص ډول باندې دا اوسني درې نیم څلور کاله په دې کې نشیبو فرازونه وجود درلودی د دغه نړیوال شعار تر لمنې لاندې. بعضې دولتونو دا نړیوال ارزښتونه ډېر په پام کې نیولي دي او خپل په قوانینو کې ځای ورکړی دی او نړیوال سازمانونو ته امکانات ورکړي دي چې د دوی سره کومکي واوسي او بودیجې تخصیص کړي و دې عدالت او برابری منځته راوړلو دپاره. مګر بعضې دولتونو یا حکومتداري په افغانستان کې دې ته شا ګرځولې ده، همکاریانې نه دي کړي. د هغه جملې څخه د طالبانو د اولې دورې او د اوسنۍ دورې یادونه کولای سو او د جهادي تنظیمو د جنگونو د داخلي جنگونو یادونه کولای سو چې دلته د افغانستان ولس په خاص ډول ماشوم، ښځه، معیوب او دا ټول تر هغه سي گزارو لاندې ولویدل چې فقط کندې یتیمانو ماشومانو مایوبینې منځته راوړله. بل همکاري په دې نړیوال شعار کې ونه کولای سوای. اوس راځمو دې درې نیمو کالو څلورو کالو د طالبانو چې هیڅ نړیوال کنوینزونو او هیڅ نړیوالو شعارو ته ارزښت نه ورکوي او نه کار ورسره کوي او نه دوی په رسمیت پیژندل سوي دي بنام او نه دوی هغه اسلامي اصل چې په هغه کې هم خپله برابري او عدالت اصل دی د اسلام په هغه کې هم دوی پاتې راغلي دي. نو اوس که تاسو دا لنډ دوه یوې هفتې خبرونه واورئ، یو وزیر ځي د تداوی دپاره بهر ته، مګر یو معیاري روغتون وجود نه لري چې په افغانستان کې د ملت لپاره خدمات ارزښت کړي.
بله بله مننه اغلی افغان، ډېر زیاته مننه اغلی. ولی د افغانستان په مورد کې موږ تاسو وغږیږو چې دغه ټولنیز عدالت نړیواله ورځ په نړیواله کچه باندې نمانځل کیږي. تا خپل دغه سازمان ویل دي چې باید په افغانستان کې ملاتړ وشي، له دغه ورځ څخه باید ټول عدالت په شان پالیسي افغانستان کې دغه ورځ نمانځل کیږي. دغه څه ورته شته کنه نه نمانځل کیږي؟
په ډېر تعصب سره په وطن کې دغه ورځې ته پر دغه سربېره چې هیڅ رقم توجه مسته ورته، چې دلیل په دلیل موږ تاسو ټولو پوهېږو. دلیل هغه دلیل دی چې دوی هغه اول قدمونه چې د یو دولت د یو ساختار د جوړول د تشکیل دپاره مهم دي، هغه دوی نه دي اخیستي. نو دوی بیا په دوهم قدم کې د فقر، د بې عدالتۍ، د اجتماعي، د ټولنیزې کمبوتیاو سره څه رقم چلند وکړي. اصلا په اول سر کې دغه خلک چې راغلي دي، دا اصلا د دولت په چوکاټ کې یو دولتي تعریف دی چې موږ نشو ورکولی. دا په دې خاطر چې په څلور کال کې دوی اول ملي مشروعیت وانخستي. په څلور کال کې تقریبا څلور کلونو کې دوی یو بهرني ملک په رسمیت ونه پیژندل. حتی هر ملک چې دوی شل کاله تمویل کړي وو، شل کاله ټریننګونه ورکړي وو او شل کاله د وطن خلک په دوی کله هم کړی و، هغه خلک لا دوی اوس خپل په رسمیت نه پیژني. د دوی ملي او بین المللي حیثیت تقریبا صفر دی. دوی هیڅ رقم د دولتي شاګۍ دغه نه لري چې فرضاً هغه کارونه یا هغه مسؤلیتونه چې د یو عادل دولت بدلي کار وي، باید وي کې د خلکو ته خدمات ورسوي. دوی هغه نه کړي دي، نه کوي او نه دا اوس داسې معلومېږي لکه په راتلونکي کې چې هم ورته تصمیم نه وي. ځکه چې اولینه ډېره غټه ډېره فجی بې عدالتي چې دوی د نجونو د ښځو په حق کې کړې ده، دغه چې د مکتبو دروازې د فرمان او د قانون په ذریعه تړلې دي. هغه قانون چې خپل د اوسه جوړ کړی نه دی، کامل کړی نه دی، پخوانی اساسي قانون ته هیڅ رقم احترام نه لري. یعنی د حواس خدوی یو څو کلمې راکش کړې دي او په دغه فرمان کې ځای پر ځای کړې دي او په دغه فرمان چې نه یې د فرمان صادرونکي چا لیدلې دي نه پیژني او نه عکس موجود دي او نه وجود لري. په دغه څو کلمو یې انته فکر وکړ چې د ظلم اوج دی چې په صرف په څو کلمو چې د هوا څخه راکش کړي دي دغه زموږ تقریبا د څلورو څخه په تخمیني شکل د څلورو څخه 5 میلیونو نجونو چې د مکتب سنینې دي د مکتب څخه محرومه پاتې دي. نو در دغه یو څوک یو چارواکی چې دومره ظلم کولی شي دومره جبر او غبن ظلم کولی شي پر خپل ملت باندې هغه ته نو بیا یعنی دا به ودی ته مهمه وی چې فرض نور ځای به عدالتي ونه شي بل ځای به د خلکو حقوق تلف نه شي. دوی اصلا راغلي دغه نه دي د نه دولت شکل لري او نه دغه لپاره راغلي دوی در اوسه پورې د یو ډلې ټپلې چې فرض فکر کوم چې د هیڅ اکورې هم بلې نشته ورسره کورونه هم په ټول په خارج کې دي. بس صرف فکر کوم چې دا یو بکا سره ناشې چې په مجرد یې شرایط په خراب شول دوی بیرته چې په خپل کار شي دوی هیڅ رقم د ځایي دولت د ځایي خلکو عمل نه دی کړی او نه خلک په دوی اعتماد لري په دې خاطر چې دوی دغه رقم د دولت په چوکاټ کې پر خلکو په شوزو په نجونو دومره ظلم کړی دي چې دا یو تاریخي دا دومره یو تاریخي مسؤلیت دی دومره یو تاریخي جنایت دی چې فکر کوم چې په دوهم جنگ په دوهم نړیوال جنگ کې د يهودانو په مقابل کې نه دي سوي لکه دوی چې اوس د افغان شوزو افغان جنو او د افغان نسل په مقابل کې کوي.
ډیر زیاته مننه کوم اغلی دهقان تصورت وای چې دلته دا ورځ په دې معنی ده چې په ټولنه کې باید اجتماعي تبعیض د لمنځه یوړل شي. افغانستان کې برعکس بیا دغه تبعیض څومره په دې وروستیو کې زیات شوی دی چې هغه ټولنیز عدالت کم میرمنو لپاره وي هم نارینهو لپاره وي دا په هغه حد کې نه ده پلی شوی چې ټولنیز عدالت تقاضا کوي. او چې په معنی ده چې په ټولنه کې باید اجتماعي تبعیض د لمنځه یوړل شي ولې برعکس په افغانستان کې څومره دغه اجتماعي تبعیض موجود دی؟
لکه څنګه چې د راپورونه خبر شوي دي او د راپورونو پر اساس ثابته شوي ده چې افغانستان په تیرو څلورو کلونو کې ډیر بد تبعیض جنسیتي عامه خلکو تجربه کړی ده. دا څومره دا خبره ثابته شوې ده خو او څومره څنګه ده سوی خو پر صورت لدینا معلومیږي چې په دې تیرو څلورو کلو کې حکومت نه ده توانېدلی چې دغه تبعیضونه دغه ټولنیز عدالت پلی کړي. دوی سره لدې چې د اغلې ګلۍ ولی خبره بالکل سمه ده دوی سره لدی چې دغه نړیوال قانون نس وکړلی بلکې خپل خلک هم قانون نس وکړلی او د تیرو څلورو کلو کې دا تبعیضونه لا هم ډیر سوي دي او ورځ تر بلې دا مشکلات او دغه تبعیضونه جنسیتي بخصوص د ښځو پر وړاندې لا هم ډیریږي. او یوه بیلګه یې د میرمنو حذفول له ټولنې څخه دی په هر طریقه دوی غواړي دغه میرمنې له ټولنې حذف کړي له ټولنې یې وباسي. نو دا خپله د دې ښکارندوی کوي چې دوی څومره د ټولنیز عدالت د پلي کولو کې دوی ضعیفه دي او نه پاتې راغلي دي. دا چې دوی څومره په حکومتدارۍ کې د دینم ښکارندوی کې چې دوی څومره حکومتدارۍ کې دوی ضعیف دي. دوی یو څو هیوادونو ته لاړل دوی فکر کوي چې نور مونږ نړۍ ولیدل نور هر څه مګر د خپل حکومتدارۍ په خپل نظام کې دوی پاتې راغلي. دوی آتا د خپل د وزیرانو د مهمو خلکو صلاحیت په لاس کې نه لري زی نور هیوادو ته زی دوی آتا خپل خلکو ته نسی ویلی چې وزیر چیرته تللی وکیل چیرته تللی. دا د دې ښکارندوی کې چې دوی څومره په حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي. څه پاتې بیا دوی ټولنیز عدالت پلی کړي په خلکو کې یا ټولنیز مشکل ستونزې تبعیضونه د ښځو ترمنځ د لمنځه ویسي.
مننه ډېره زیاته مننه. اغلی افغان بیا به هم تاسو ته در وګرځېږم چې انجونې څومره له دغه ټولنیز عدالت څخه محرومې شوې دي هلته په افغانستان کې، په خصوص ځکه که موږ تاسو په ټولنیز عدالت باندې خبرې کوو، هغه په ټولنه کې هم نارینه راځي هم مېرمنې راځي، ولې په افغانستان کې له دغه ټولنیز عدالت څخه څومره انجونې او ښځې بې برخې شوې دي؟
اغلی احمدزی، دا دومره اوږد تاریخ لري چې فعلاً حاکمان یې دا د جنسیتي تبعیض او اپارتایډ ته دینی سبقه ورکوي. چې ما ګواکي حدیث دی چې ښځه ناقصه د عقل ده، دا د یاد فراموش ده، دا د شیطان او فتنې باعث په ټولنه کې کیږي، دا د ټولنې د عادي رواج څخه لرې کیږي او په کور په چوکاټ کې یې محصوروي. دا هغه تفکر دی چې دا طالباني تفکر انسان او انسانیت په طبقو باندې ویشي، داسې ویشي چې د ده تر لاس لاندې باید عدالت تعریف سي، تعین سي، او چاته څونه چاته څونه په کاسه کې ور اچي. دا یوازې اوس د طالبانو په دې لنډ موده یا په شپږ کالو مخکې چې په جمع کې دا دي لس کاله دوی د دغه تفکر لاندې حاکمیت کړی دی پر افغانستان، او د دوی په دغه لس کالو کې همیشه د ښځې مسأله او جنسیتي اپارتایډ او ترسیللی دی. یعنی ښځه د دوی د بردګۍ، غلامۍ، جنسي غرایزو برده او غلامه ده، او دوی به نفقه په عوض کې ورکوي. دا د دوی هغه دینی برداشت او تفکر دی تکفیری چې ښځه په دې کې سوځېدلې ده، او ښځه او که څوک ږغ کوي، که نارینه یا ښځه د دفاع لپاره ږغ کوي، هغه باندې ټاپه وهل کېږي چې ته د مسلمان د چوکاټ مسلمانۍ د چوکاټ څخه باسي، د هغه حلقې څخه باسي. مهمه دا ده چې دلته دولتونه مسؤول او مکلف دي چې دا جنسیتي تبعیض دا مثلا تور پوستی سپین پوستی جنسیت نرونه ښځه و ماشوم و دا مسائل په دغه خاطر دغه ورځ نمانځل کیږي چې دغه مسائل مطرح سي، د ملتو تر مابینځ مطرح سي، د هیوادو تر مابینځ مطرح سي، د حقوقي مرجو تر مابینځ مطرح سي، بحثونه پر وسي چې ولې په چې موږ دې ته آماده نه یو، یا دولتونه یا حکومتداري و دې ته آماده نه دي چې د انسانانو تر مابینځ عدالت خپل مفهوم دا دی چې هر څه خپل په ځای کې قرار ورکول، هر څوک د خپل استعداد او فهم او دانایی په چوکاټ کې اچول دي. برابری بیا د ټولو ته مساوي شرایط او فرصتونه آماده کول دي. مهمه دا ده چې دا تفاوتونه سما تاسو سره د زموږ د زمامدارانو په خاص ډول د طالبي تفکر په حکومتي پالیسي کې نه راځي. دوی داسې فکر کوي چې هغه څه چې ما ویلي لوستې مې دي هغه زه دا دي تطبیقوم، او ما ته ښځه دریم کلاس د انساني جامعې ده، اته د انسان په شمول کې نه راولي، وایي زه قوام یم، زه حاکم یم. قومیت د حاکمیت او لوروالي او د ظلم، یعنی زه مدیر رئیس صاحبم، رئیس باید خپل نور مامورین باید ووهي د ده په اطاعت وکړي، که نه وکړي بیا به نو د هغه حلقې څخه ایستل کېږي. دا د دوی تفکر دی.
شذا ذي دغت فكري القكي بند بات هذا أو شذا أجا ندى أكثريات شذا نبيجي نخبل
بال ما نانا
ديني وقوقو بيجي نخبل بكتاسف بتاسف صرا نيدي تبريش هذا شو بديني وقوقو خبل زان بوكي نبص مرسالاري ده نارينا بهم دين تحت وايز درزقي بي او هم به دنیا اجازه تحت ذرکی نزمور جوان در شوز در مسلمان در شوز جوان بخصوص با افغانستان
منانه
در دقشی تفکر لاندید
دیر ازیاد تا منانه ورزو دخپاروانه پا دی برخه که زمانگه یو آوریدون که منگ سروسل پاتی شوی دی دو دیاری که براواخلو چودی دنن رزی دخپاروانه پتراو اتسا نظر لری سلامونه مهربانی وقت مو بخیر ازادی را ریزه
وعلیکم السلام خور استنگ
مننه مننه جوان دیو سی کتاسو سم موقعیت غور اکری ترسو آواز مونگت سم رایشی مهربانی
وستم سوز ما آواز
مهربانی 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 آواز در رادیو مو تیت کری مننه
مننه جوان جو قارو نزمان دقا نزمان سی پرگرام نزمان نزار دقا دیو خور اخدادی کتس مش بخت راقی چیز مش نزار پس سامتو گبان جو آوری ورا شازو خو چې د شازو خو دوه حق لري چې کم سړی سړی کم سړی به چې نه په کاور برابر کې کده سړی لوري کده سړی خوري کده سړی کور ولای سړی نه په کاور برابر کې او دین وروشي اسلام وروشي دا غده چې حق دی او یار خور غمان نه کوم چې دوه حق دی دالي لکه دا و داسوس پرستنه چې ګاډه د دوه مری ګاډه د دې حوصله هیڅوک نه لري دا چې ازادي ته سر کړی دا چې به دا و دا تبلیغات دی دا تش تبلیغات دی دا خاص دروغ وای خور دا ممنی دا څه درسنه کې داسوس رسنه زتا کې به دا دا خبرې کې ګر سره کې د اسلام د چوکاټ څه وتل خبرې کې څه زده دې څه زده دې دا اته څه پکې دا د شذ حقوق دا لاول نه خلاصېږي یو ګر د ورځ هغه رسنه د ست سره رسنه جنانو رسنه یاني دي یو کو دې الحمدلله شذ ته ټول خپل حقوق رسیدلې دي شکر دې الحمدلله وروره ګو دې ورکو ارته ورکو دین مو سوال دی اسلام مو سوال
دی ان تاسو وای کومې مرمنه تا ډوډۍ ورکړ شي فکر کوي دا غوې حقوق ورکړ شي دی حال دا چې هلته ډېر شمېر موارد دي چې خپل مغه مرمنه خپل د आवाज وچتوي چې وګه دي ته حقوق نه دی رسیدلې تر ټولو مهم مسله غو د ذکر مسله ده
اخور د ذکر ته به مسند راستام چې د ذکر کار به سم چې ګرد د حکومت پر دې کار کوي مګر خور دا تست بیا دی مې کړی دا تست بیا دی دا تست مرمنه خو دا رقم دي تاسو ورا به چې څه طرف خو نه ولري دا نه وکي چې دا به چې تاسو ټول خلکو ته وره کې مار کې اسلامي سره خلګم به تاسو سره خبرې وکي دا نور خلګم که دا ورې دوم کې چمزو ولا که تاسو ته لیر کنه په خدا که زه به طالب د فهم خو را تاسو ته لیر کنه مګر حقیقت به هیڅ تړې نه وي نو ولا که په دین نظام کې نو ولا که ما اسلام وو چې کله که بس دې څه چلون دې چې سره ما ولا که په واخ اسلام نه پټر جمهوریت کې موږ خور دا غا تش تبلیغات به دې ترې دي دوم ری په میډیا کې دوه یاد نه دا خور تش تبلیغات دا تبلیغات به نه وي خور دا
ډیره زیاته مننه ژوند وسې خاور از ولري زموږ یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کرخه باندې موږ سره وصل پښتې شوې دی له دوی څخه به مو پوښتو سلامونه مهرباني وخت مو بخیر مهرباني نور باسته خبرونه ده مهرباني بله مهرباني زموږ واسه صبرې بله ورزو به هم د خبرونه په دې برخه کې زموږ یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کار خدل دوی څخه به وورو چې دوی د نن ورځې د خبرونه د موضوع په اړه باندې څه نظر لري سلامونه مهرباني
وعلیکم السلام احمد جی خو سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول کډر من اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس
وعلیکم السلام اتل سي مهرباني
خدای دې مان قبول کړه خورجانې واکان دلته ټولنیز عدالت چې دی هغه حق او حقوق چې زموږ خدای پاک شوز تور کړی د خورجانې حقیقت خبره درته کومه ولکه یا د اسلامي امارت طرفدار يم خورجانې د خدای حقیقت وایو چې خدای رسول اخوند ته حق او حقوق ورکړي د خورجانې هغه الحمدلله د دې وسله تزمش په منډه کې د ټوټل افغانستان څخه کار اوریدونکو خورجانې تست ځانګوي د خدای حقیقت وایي څوک دي دروغ نه درته وایي خورجانې دلته خو الحمدلله حق او حقوق ورکوسوي دي په کاتب دغه د شونځي مسله پاته د خورجانې چې هغه په بیلابیل خبرونه کې موږ افغانان د خپل حکومت سره دی غوښتن کوي چې د خوند پرمخ پانتونه هم داسی شونزی خورجان خلال که زکر ضروریات ورته لرو خود داسی اکثر از موږ خوندې دي اوس زه ستاسو مېلمنو ته احترام لرم او دا یوه خور ده هغه داسې خبرې کوي دا اوس په دغه رسنۍ کې داسې خبرې وکړې یهود او نصارا او دونه ټینګار په دغه نه دي کړي لکه دوی چې دونه ظلم د خپلو خوندو سره کوي نو زما د دې خور څخه په درنښت دا غوښتنه ده چې حقایق باید ووایي چې تاسو هم د افغانستان یاست اوس داخل په افغانستان کې نه یاست هر ځای کې چې اوس موږ دا دلته خورې ژوند کوو قسم په خدای د جمهوریت په وخت کې ګوره خورجانې دا ټول اورېدونکي زما غږ اورېد میراث حق چا خور ته نه ورکړل څه دي ظلم سره کېدی دا هغه څه چا به بدی وکړل خورجانې خور د قرباني ویا د لور په هغه بدل کې ورکول او الحمدلله د اسلامي نظام پر اساس سره هغه مشکلات چې دي الفیو د پکات یو د شونځي مسله پاتې د خورجانې په بیل ادو خبرونه کې د حکومت سمجدا غوښتنه کړې ده او سم غوښتنه ځینې کوي چې په انتونونو خلاص کړي خوند پر مخ شونځي خلاص کړي دا خوند چې د خارج څخه مثال تبلیغات کوي خورجانې ته لطفا دا غوښتنه دې څخه کوي چې د شون تبلیغات نه کوي خورجانې ګر فراد اسلام د مجاهدینو وسله دا رقم شونځي مې نه غواړي خورجانې دې د درس تحصیل کړي دي نو دا درس تحصیل مشتکه چې دې پر اسلام باندې د کوبر چاپاوي دا درس تحصیل خو به مې نه غواړي خورجانې دا تاسو ملمنو چې کړي دي
ډېر زیاته مننه جوان د اوسې مننه خو وخت لري زمونږ اوریدین کې ول د نن ورځې د موضوع په اړه وی موږ سره خپل نظریات شریک کړل او له موږ بل منو څخه پر ځینې موارد باندې هم نقد درلود او هم ځینې غوښتنې مطرح شوې په خبرونه کې چې هغه مسله به په نظر کې ونیول سي. اغه افغان یو مسله چې موږ تاسو باید پر وغږیږو کته مورانه تاسو بحث درلود بیا به هم له تاسو پوښتم چې د حکومتونو مسولیتونه پر دې باندې به هم ورستو کې وغږیږو ک یو مسله بل چې په ذکر باندې ډیر زموږ اوریدونکو په نظر راکړ زموږ تاسو غوښتنه هم ده چې باید په افغانستان کې د انجونو پر مخ د خوندوی دروازې د پرنسل شي څنډې ته پاتې کېدل خپل څومره له دغه ټولنیزو عدالتونو د اساسي حقوقو څخه څنډې ته پاتې کېدل دی او بل اخر دغه هغه مسله ده چې بیا په لوی کچه باندې ټکر ده.
خو تاسو وګورئ د ستاسو دوو اوریدونکو نظر ورکړي دا د هغه کلیوالي نظر دی چې د اسلام تر نامه لاندې دوی پیچی او د شوزو پر سرونو وی هغه دادی چې دی وای وای ډوډۍ می ورکوم مثلا نفقه ورکوم دین ورزده کوم یعنی دی وای زی ورزده کوم ال دا چې د بشر نیمایی نفوس د الله بندگان شزی دی نو دا ستاته چې امکانات منظور د دغه ټولنیز عدالت دادی چې هر امکان نات د ژوند کولو نارینه و شوزو ته مایوب و زور وور ته باید امکانات آماده سی دا د دولتو د حکومتو وظیفه او وجیبه ده. اوس نو دا ستاد د نارینه تر لاس ماته نه راوځي بلکې دا د قانون تر لاس ماته راوځي. زه چې په ښځې په صفت دغه ستاسې اورېدونکي دغه خبر باید واوري، ته ځې په یو مسجد کې ملا یې یا دې ځای کار کوې، ته مثلا لازره معاش اخلې، دا ښځه څلرویشت ساعته په کور کې کار کوي او دوې درې نکاوې دي نورې هم لري، دغه د دې معاش چیرې دی؟ او تم دوم رزان پر پرسایی چیز تا تا نفقه در کوم. مهم داده چی دغه عدالت نده، نه برابری ده. ده باید پا پوسته چی تم ده علایو بنده یه، زهم ده علایو بنده یه. ده ده اسلام زد نده، ده استاده تفکر زد ده. اسلام برابری ده شو زیوناری نه، په ارزشي لحاظ سره ویلي دي مګر په جسماني تفاوتو سره، په بیولوژیکي تفاوتو سره. هغه نه دي درته ویلي چې ته حاکم یې کې قوام درته ویلي دي. قوام معنا مسؤلیت دی. ولې د عربو په جاهله جامعه کې الکه د ښځې حق او اثر نکاوي او دا شان وجود نه درلود؟ یوولس نوه ودونه یوازې زه تاسو ته لست درکولی سم چې په هغه وخت کې جنسي ارتباطات په جاهله جامعه کې ولې خو په تاسف سره موږ د عربو د کلتور او فرهنګ اوس خپل کړی دی، خپلې غې مو د یاد ایستلی دی. نو که زه د هغه وخت ټولنې د جاهلیت د دورې هغه راوړم په یویشتمه پیړۍ کې پر ما تطبیق کړم چې هلته دوی دوی درې درې او څلور څلور هلته معزله اصلاح حل کړې ده چې عدالت
او د غنایم تقسیم دی تر ازې په یوه سم پیړی کې دغه وخت شرایط پر مات پر د افغاني ښځې او اسلامي مسلمان مومنې ښځې باندې تطبیق کوي. مهمه دا دی دا خپل آگاهی نه لري، دوی خپل آگاهی نه لري. نو زه به د دوی څخه څه انتظار لرم چې هغه ماته عدالت او برابري قایل شي؟
حکومتونو مسؤلیتونه دي چې باید په ټولنه کې ټولنیز عدالتونه په پام کې ونیسي او ټولو وګړو ته یو شان عدالت په نظر کې ونیسي.
دا د دولت په کچه یو د اولینو مسؤلیتو څخه دی چې دولت ټولنیز عدالت او د فرزند دردار لاندې بیا فرزند د فخر د منځ وړلو د بیا عدالتي د منځ وړلو دا د دوی د اساسي ترنو د بنسټیزو وظایفو مسؤلیتو څخه دی. دغه اوسنی دولت خو دولت یې هم نشو بللی، دا صرف دا ډله چې راغلې ده. زه به یو وضاحت و دغه د مخه ورور ته چې راغلی و دغه ته ورکړم چې دی ویلو چې په جمهوریت کې داسې په جمهوریت کې هسې خبره دغه نه ده چې که اوس موږ د ټولنې پر یو بې عدالتي باندې نیوکه وکړو او یا یاد کړو دا د معنا نه لري چې په جمهوریت کې ټول ویړه ویړه یې وه، د هر چا حق ورسېدلی و، دا اشغال نه و. دا خبره هیڅ چا نه ده کړې، دا به زموږ برندو شو که دا ووایي چې په جمهوریت کې عدالت تأمین و. دا خبره ده چې محرک هم دولت چې په هر دغه کې راغلی دي په خلکو باندې ظلم کړی دي. دغه ورور په خپل دغه باندې دغه ظلم باندې شوی دي چې دته اوس دا ظلم بیخي عادي شوی دی. دی وایي چې د څلور کال کې خورا دي په اخته دي چې خلاصې مکتب و ورور کته دغه ته تا پرم کړی دي چې و ورځ مکتب د نجلۍ د په دغه سیم باندې د نجلۍ د هلک فرق نه کوي. ځایي سي هغه څونی خساره ده په اوسنی نړۍ کې، په اوسنی سیستم کې. دا یو او بل دغه خلک چې راغلي دي دغه چارواکي دا حق نه لري چې تا ماته د نور اولیه ضرورتونه نه دي را فکرې، دولتي خدمات ته ماته نه راوسې، خو هغه مکتب چې فرضاً ما حق درلود یا 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 ولاړ دي هغه ته ماته نه پرېږدي. نو دا خو یو اضافي ظلم دی، خپل وظیفې خو نه اجرا کوي چې نه اجرا کوي. هغه خدای ورکړي پخواني مکتبونه چې دي هغه ته هم خلک نه پرېږدي. او دا ورور ته دا ډېره عادي چې په څلور کاله کې یو چا خطا ایستلی دی، یو ملا صاحب مفتي صاحب راغلی دی ورته ویلي دي چې زه ځمه پر نصاب نیوکه نه شي کولی، پر مکتبو نیوکه نه شي کولی، په هېڅ شي مقصد وایي وایي موږ ځو بل سیستم جوړو. کومه دی ته دې اکار راوشئ چې پر شروع کړی دي چې کوم ځای باندې به دا نتیجه ورکړي. بالاخره د خلکو په سترګو کې خاورې ور اچوي، درواغ ورته وایي، دغه رقم نسلونه خرابوي. د دغه ورور مغز یې په دغه شکل ور خراب کړی دی. زه تاسو ته توقع نه لرم ورور چې ته ولاړ مطلقاً د دې په مقابل کې ودرېږي. هلته د بیرې ژوند دی، هلته د ترسو د تهدید ژوند دی، هلته د مرګ او د میر ژوند دی. په خفا کې دوی ټول پخواني نظامیان او ټول مخالفین په خراب شکل دوی تهدیدوي او جزاوی ورکوي. په دې چې زه پوهېږم، خو مګر هدي اقل دغه نظریات خو نو چکچکې مورته کوي. دا خبره ده، دا ما نه چې تاسو ویني چې تاسو ولاسي جمهوریت مقایسه کوي او یو ځای نه خسته را ولاړم په هغه بې عدالتي چې په خو به دغه دفاع وکم. قطعاً قطعاً قطعاً.
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسئ. اغلی دهقان، تاسو به وپوښتم چې ټینګار پر دې کېږي چې باید دغه ټولنیز عدالت چې دا په ټولنه کې دی ټینګ سي. اوس اساسي پوښتنه دلته دا ده چې څنګه ټینګېدلی شي دغه ټولنیز عدالت چې په هره ټولنه کې هر وګړی د دې مستحق دی چې باید په یو شان د دوی پر سر دغه عدالت تطبیق سي. دغه عدالت څنګه ټینګېدای شي په ټولنه کې؟ ډېره زیاته مننه.
لکه څنګه چې دا بیا هم زه په خپل خبر باندې تاکید کوم چې دغه د دولتونو په خصوص زمونږ اوسنی دولت وظیفه هم دا ده باید په دې اړه کار وکوي، نور له دغه د وضعیت نه ځان وباسي. موږ به تر کله پورې دا څلور کاله پنځه کاله وایو او نن سبا کې به موږ خلک به په تمه پرېږدي. د دوی وظیفه هم دا ده چې باید دغه ټولنیز عدالت پلی کړي په هره طریقه سي وي. مثلا که د تعلیم برخه کې د خزو او د حالکانو ترمنځ دغه تبعیضونه باید له منځه لاړ سي. بلاخره باید دغه اوسنی حکومت ځان ته د دې لپاره چې د خلکو رضایت لاسته راوړي فقط سړک جوړوي یو کوڅه جوړوي یو یا هم خبرم ټول خبرم ده چې امنیت راغلی ده په اساس اسلامي قوانینو باندې برابر ټول ته حق ورکول کی برعکس داسې اصلا نه ده. دوی تر کله پورې د خلک غولوي تر کله پورې خلکو ته په سرو کې خاورې ورشیندي د امنیت پر اساس باندې ځکه چې دوی پوهېږي چې د افغانستان خلک تېرو شلو کلو کې ډېرې بد ژوند دي تېر کړی د امنیتي لحاظه. نن سبا چې یو انتحار نه ده سوی یو جنګ نه ده سوی نو دغه ته خلک خوشحاله دي چې حداقل کولی سي شپه ورځې په کراره تېر سي مګر دغه دا نور بې عدالتي ته دا نور تبعیضونو ته د چا پام نه ده یا هم دغه داسې څومره د افغانستان ټولنه راتلونکی په مختلفو فشارونو سره محدودیتونو سره د خطر سره مواجه دي یا دې ته د هیچا پام نه ده. ټولو پام د حتی د دولت پام هم دې تنها همدې ته د امنیت ده او بس خلاص او ټول فوکس یې په ښځو ده چې باید د ښځو پر وړاندې څومره محدودیتونه ډېر کړي یا کوم محدودیتونو ته دوی لاره واره کړي تر څو چې اوسې کولی د نړیوالو پام ځان ته راواړوي او سره دې چې د نړیوالو خبرو ته دوی پام هم نه کوي او د نړیوالو خبرې ورته مهمې نه دي. په څوارو دوی د لدې موضوع نه انکار کړی دی یعنی موږ د نړیوالو خبرې موږ ته اصلا مهمه نه دي. دوی وظیفه یې همدا ده چې دوی مجبور دي چې باید د خلکو ځوابګوی واوسي خو بدبختانه دوی دغه خپل سیاست داسې په خلکو باندې پلی کړی د خپل افکار داسې خلکو مغزو ته ورسولی دي چې ماته د افغانستان ځینې خلک دوی پر وړاندې باندې دریږي نه غږم نه پورته کوي یا لډاره یا داسې دوی د فکرونو د تاثیر لاندې راغلي دي. نو لاره د حال همدا ده چې باید نړیوال په دې اړه باندې له نورو پالیسیو څخه ګټه واخلي تر څو چې وسي کولی د افغانستان
ډېره زیاته مننه ژوندی سي اغلې دهقان. اغلې افغان دا ورځ په نړیوال کچه نمانځل کیږي او نړۍ څومره دې ته متوجه ده چې په افغانستان کې دا ورځ خورا ډېر لوی توپیر سره مخامخ ده په لنډو کې؟
نړۍ زه دومره ډېر نړۍ خپله پاتې راغلی ما په شروع کې دا مسله ستاسې حضور ته وړاندې کړل تاسې د اسرائیلو مسله وګوري تاسې د سوریا کې وګوري تاسې په افغانستان کې په مختلفو ځایو کې د ځکې د کورې نړیوالو هم نه دې سازمانونو عدالت دوی شعارونه ورکوي مګر عملي جنبه یې ډېره کمه ده. بل موږ د یو قانوني یعنی هر هیواد هر دولت مکلف دی خپل په چوکاټ کې د خپلو شهروندانو ته یو قانوني حکومتداري ارزکي قانونیت پلی کی او ارګانونه په وجود راوړي چې دغه ټولنیز عدالت او برابری په نظر کې ونیسي. دا فلسفه یې باید ما بینځته راوړي. دوی نو کوم ابتکار نه کوي نړۍ د تجاربو څخه دي استفاده وکړي او مسؤول ارګانونه معلومي او جوابدي معلومي چې د ملت ته جواب ورکړي د دې بېله عدالتیو او جنسیتي اپارتایډ او خلکو ته روشنګري وکړي ارون اندی وکي خلک تبیه کې پدې ساهو کې ارګانونه ایجاد کړي.
ډېره زیاته مننه نه
دې لارې کولای شي چې موږ خپل اهداف ته پر لار روان.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سي اغلی ولی که تاسو راته وي چې بل اخر څنګه ممکن کېدل شي چې عدالت دې په ټولنو کې یو شان د ټولو وګړو لپاره تامین پاتې شي؟
دا خو په دغه لحظه کې چې موږ تاسو قرار لرو مخصوصا د وطن شوزي دا سه معلومیږي لکه خیال است محال است جنون مګر بیا هم د اول قدم د پاره د اول قدم خستلو د پاره چې هدي اقل د اوسنی چارواکي ودغه متوجي سي چې دوی په ډیره لوړه کچه په یو ډیر فجی جنایت اخته دي خو در کوي نه اقرار نه باندې کوي. فرضاً د بلال کریمی چې ویلي دي چې موږ په وطن کې د مقام د نژاد د ډیرو تبعیزونو د منځه وړي دي، په داسې حال کې چې د مکتب دروازې ته ویلي دي دغه سړی راځي او رسنیو ته دغه خبره کوي. نو دا باید یو انسان څونی ړوندي څونی بې انصافه وي چې ته په دغه سیاست چې لرې راځي او وایي چې موږ تبعیزونو د منځه وړي دي. په داسې حال کې چې د مکتب تړل د تبعیض منځ
ته راوړل. مننه ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي مننه. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې را سره د ښځو د حقونو فعال غلې روګلاب خان، د ښځو د حقونو فعال غلې جلی ولی، او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال غلې ولول دهقان و چې نننه خبرونه کې موږ سره ماتیو کوه. تر هغه چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور تذریګ په لاله مسفر مخ دی په من خو وخت.